لاس بجی شوی احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبان هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو ویب پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپره کړي دي. د طالبانو د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپانه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپره شوي دي. البته په خبرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 1300 زندانیان دي چې 1306 بیا یې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر نه شپېته یاد شوی چې شپږ مېرمنې دي. په خبرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې پروس پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکونکي دي بې له قید او شرطه آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالې جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالې جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 20مه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ټرمپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویسو بندیز لګولی وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنګي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړي وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبری آژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو، په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود له خپرېدو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې وه، خو ملګري ملتونه وایي وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منې کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي، تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچا د دوغ لاملونه څخه د زده کړو کچا یو ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستې وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې نالوستې وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او د دې له امله د ماشومانو ودونو شمیر لوړ سوی دی، ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د بېوزلو کورنیو 23.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنیو یوازې 12.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنی سره اغلی ممتاز یوسف زی وصل شوی د استودیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له استودیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه به څه وي؟
سلام هم تاسو ته د نو اوریدونکو ته ملایجانې دغه کوچني وادو چې د اسلام کې ناجایز ده او دغه فرهنګ ته یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، نور مملکتونو کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد د خوجې نه ده، ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرض مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اسان ناجایز ده، ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ هر قوم چې نیولی یو په اوس خونه چې د امارت نه وروسته موږ سره اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولی وو دغه د جنکۍ چې د 42 کلو چې دوی واده شوي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګمیر ډیر زیات وو، چې عامل اصلي دغه وو چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیان ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده، دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښیږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه میندې هم مثلا پلانونه دی باندې ډیره باید توجه ولري، ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي. باید خپل اولاد ډیره باید توجه ویدي ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیت تاسو تراسم. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل سوي دا. اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې لمر سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دا شمیر لا هم زیات سوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډېره مننه زه هم خپل ور سلامونه تاسو ته د راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې هم دغه سي ډېرې هوادونه کې اکثر ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم قدرت و رواج په اساس باندې په وړ عمر کې ودوي کالکان کې جنکی وي یو دون مسئولیت دو تور تر غاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د پخوانه رایجو خو کله چې اوس د افغانستان جنکۍ ته تعلیم نه پاتې دي یا د مکتب او د پوهنتون او د تحصیلات دروازې په دو بندې دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونه وکړي ځکه تعلیم پرې بند شي اوس باید ودونه وکړي فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسئولیت یې بل چا ته ورسره غاړه کړي نو په دغه اساس باندې موږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځایونو کې ډېر شوي دي او پورن هم چې ورکېږي ورکول کېږي دا واقعیت لري نو اکثر وړې کابو عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته هم هلکان ته نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي او د دغه دغه نه باید ډډه وکړي د دې معاملې نه په دې وخت کې چې دوی مثلا هغه سنې دغې ته نه رسېدلې خپل قانوني وخت ته نه رسېدلې کوم چې په قانون کې درج شوی دی ګټ اسلام یعنې په داسې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د 12 کلو د 14 د 14 کلو چې نه کوي ودیږي یعنې زه فکر نه کوم که دا هم روا وي ځکه په دې خوش کړه دی ودی شي دا حتما مثلا برداره کېږي او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې د ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تورس هم بدن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې نو دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کېږي او بل دا چې ته نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دا روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاسو خبربل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نور دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلا ویل کېږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دوه دومره زیات دی او پراخته چې اوس خلکو ته به خدا خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي او کله انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینه وو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي ستاسو په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
مله جان دغه دودونه او رواجونه چې دي په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې د ډېر زیات مراوج ده چې دوی ولول اخلي او په سان کې یا په بدل ورکي نو د سنک په فکر نه کوي چې داس یو ماشوم چې هغه 12 کلن تور شي خپل زوی ته بدل کوي چې دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مراوج ده پښتونو کې نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یوازې په افغانستان کې دا اسن درسته او او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول حاضر او عزت هم بغیر
اغلی یوسفزی بخښنه دی ستاسو आवाज موږ ته قطع قطع راځي که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ تاسو आवाज سم واوریدل ولا واوریدلای سو
او ساوري مرلجانې
او سم لږ قطع وصل راځي خو تاسو خبرې کولای سي مهرباني
ما د څه ویل چې دغه دودونه او رواجونه چې دي یوازې په افغانستان کې ده او بل خبره چې دا پښتونواله سیمو کې د ډېر زیات مراوج ده ځکه چې دوی د څه فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بداله ورکم یعنی اما اولاد ارته قدر به عزت بلري کنه لري او بل چې دوی په ولول شي ورکي ارسونه چې ظلم ستام هغه جنای باندې چې وشي اغه جنای خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې اره کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا باندې دومره پیسې ورکړې ته مجبوره چې دونه مونږ کارونه به کار به کوي دونه مونږ مشکلات ما پلار هم به ته وساتې ما مور هم به ساتې ما کورنۍ هم به ته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکړې او داسې میندې پلارونه دي چې د دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې همدونه وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې پلار او مور خو نه خو پلار ډېره نارامه یي چې زه زر ته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمر واده ته برابره یي یا نه یي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدل ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده دا خبرې باید رسنۍ شي مثلا په رسنو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلمه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي وایي چې خپله یو ماشوم ده ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط ته نه کېږي او هغه بیچاره خپله ماشوم ده هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مختوی سم او حتی خپله ساتنه باندې هغه پوه نه ده هغه خپله ساتنه باندې نه پوهېږي نو څنګه کوی چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي زه فکر نه کوم چې دا دینه جنۍ چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي یعنی شاقه کار باندې نه کوي او موږ افغانانو باندې فکر وکړه چې یو جنۍ دیالس کلن ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلاتو ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خیر جنۍ و خیر چې مړه شو فرق نه کوي دغه مسله ده
مننه آغلی یوسفزی تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده زموږ د خبرونی بل ملمنه آغلی جلی ولی هم لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري آغلی ولی اول خو تاسو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي تاسو خزمه لمړی پښتنه دغه د چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه تاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوی دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ تاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سوډونه زیات سوی دي
مننه مالي خو تاسو ته اساس مننه اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه دا چې د جبلي ودونو لاملونه د تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو په وجه ده او بل د مکتب نشتون دی په څنګه کې دا د لاملونه داسې کار کوي لکه باطل دوران چې یو لامل د بل سبب شي او دا رقم د ټوله باطل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي نو د نجونو لپاره دغه د جبري ودونو دا خو همیشه مستند شهیدان چې په یو شکل نه په شکل زموږ تاسو په ټولنه کې وجود درلودي خو دا چې اوس دا رقم فجی شکل اخیستی دی او فکر کوم چې دا په تعداد بیخي ډېر شوی دی متاسفانه چې دقیق احصایه یې نشته خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرضاً د خبرونو د دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر څه وي او دا چې لامل چې شي زما په نظر اومده لامل دا د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي دا یو د اومده ترینو دلایلو څخه دي
مننه آغلی ولی ستاسې د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم اوریدونکو تاسې زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده پر جبري او د کوچني عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړې ده اوس موږ ملمنی آغلی ممتاز یوسفزی آغلی سایمه خوګانی او آغلی جلی ولی لمر سره وصل دي د تلیفون لاري آغلی خوګانی ستاسې څخه به پښتنه وکم ستاسو په نظر باندې باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسوه چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو، خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډېره مننه مرجانې. اول خو باید تفکیک وکړو چې دا داسې د یو بل سره تړلي دي، د زنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي، او بل عمومي دی چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی، لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دې ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې ماشومان تحمیلیږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي وي هم په تحمیلیږي، خصوصا په جنکیو باندې. چې کله چا سره د خپل وای رشتہ کوي، ډیر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چا ته نارینه نه پوښتنه نه کېږي، دوی مجبوره دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې، او دوی دې ته حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دغه نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه وروسته د څه وخت نه بیا ناکامې وي، ځکه دوی یو بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي، او د اجبار د مخنه واده پېښې وي. او ماشومان خو بالکل پڅ نه پوهېږي، ماشومان پڅ نه پوهېږي، نو هغه خوبونه واړې وي، قانوني سند هم نه وي رسېدلي. اکثرا د فامیلونه توافق کوي، حتی داسې قصې په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناست کې وي ماشوم لا دې نړۍ ته نه وي راغلی چې چا سره واده کوي که دا لوره داستا شوه. نو کله چې هغه بیا پیدا کېږي، بیا غټېږي، بیا ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی دا څومره ظلم دی او څومره اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه وي راغلی، یو چاته په نوم کړي وي او بل چاته ورکوي. او دویم پاتې شو چې هغه خلک چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر پخوانی دی، ځکه د بدل معامله کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه د یو فامیل نه، دوه د بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه به چې د بشر کمیشن ته راتله، یا به بد وو یا به بدل وو. بدل په دې معنا چې څلور نفر هیڅ وخت نه شي کولی توافق ولري، که په دې څلور کې دوه خیر دوه بیخ لوي، که دوه گزاره کوي دوه نه کوي، هغه دوه ژوند چې ښه وي دي دغه دوه لامل دغه دوه چې ژوند نه شي کولی، نه کوي، نه غواړي، د دوه لامل د هغو ژوند هم بدبختېږي، ځکه چې دې خواته فامیل کې فشار راوړي په دوه باندې. مثلا دا جوکې نه شي کولی په دې فامیل کې گزاره وکړي، د فامیل سره توافق وکړي، د فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې یو څه فشارونه باید یا د خوښ نه، یا د خسر نه، یا د مېړه د خوانه راځي. هغه ذابله بېچاره چې گزاره کوي او هوښیار ده کولی شي، هلته په هغې باندې هغو هم دنیا د رواج د مخ نه، د خپل کمقلتوب د مخ نه په هغې هم فشار راوړي. نو کله که د دې دوه ژوند دلته خرابېږي، هلته د هغې دوه ژوند هم خرابېږي. خبره طلاق ته ځي، دې خواته هم مثلا خرابېږي، هغې خواته هم خرابېږي. حتی داسې کېږي کله کله بدلون کې چې دا وخت دلته وژني، ابله دې لپاره هلته وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډېر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیلونه دغه شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلکو ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظر کړي چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهی د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي، پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مه ورکوئ، واپو وړو عمر کې مه ورکوئ، او بدل هم ډېره بده بد دی، په بدل مه ورکوئ. نو پرېږدئ چې کله د خپل اساسي حق ته د دوی واده او خپل قانوني حق ته دوی رسېږي، دوی په خپله خوښه باندې پوښتنه کړه وشي، چې کله دوی حاضرېږي نکاح ته په ځای حجاب قبول وشي، او دوی چاته په نکاح ورکول شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډیر مننه اغلی خوګرنی زبه بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسف زی تاسو خبربل پښتنه کوم تاسو پام د ملګرو ملتونو د شوزو د دفتر دغه راپور تر اړوم چې دوی وایي وای پرنجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابر شي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې لا دغه خلک ستا چې خپل نجونې به و شونځي ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید شونځي ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابره سي، د حکومت د خوا څخه قرباندې دغه دروازه بنده سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د دې کوچنی واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رات لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو نه یو رایبر چې دې پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا ما خور یا ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نه آرامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزه مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیره شو او دوی کوی نه شي حداقل دا مشکلات ستونزه حل کړي، حداقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزه حل کړي، یا مثلا دوی لپاره یو حکومت وي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه چې حداقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوی چې مختلف دي، ډېر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، حداقل دوی ټلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده. یعنی مشکلات ستونزې ډېره زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې د سیاسي په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هغه ولایتونه چې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، دا نسو ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستونزه ده، جنکیانو ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې زه اما چې شمدید نه کلن جنای هم دوی واده کړی ده، نه کلن جنای تاسو فکر وکړئ. نو دغه مشکل او یا فرض مثال نه کلن لسکن جنای دوی خرڅوي په پیسو، پلار عاید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅوي.
مننه اغلی یوسف زی، زبا بیرته تاس تراسم. اغلی ولی زغوارم چی تاس پام ده یونسیف اغا راپور تا روارم چی ده راپور وای چی ده جنسیت پر بنسرد تاو پیری چلند او ده جوار باور چی نجونی ده هلکانو پر تلا ضعیف دی، ده کچنی عمر ودونو تا وده ورکوی او ده نجونو حقونه و فرصتونه محدودوی. لکه تاس تا چی معلومه ده افغانستان مدنی قانون ده ودونو لپاره ده نجونو لر عمر 14 کاله او ده هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی راغلی دی. ستاس په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر تله باندې ضعیفه دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولی دی ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دغه دوو نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرې ایښي دي، خو خیر د هغه کمبودونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هغه دغه کمیو کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې 14 کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سین دی، باید دا هم نوره توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاس اچوي چې حد اکاش په 14 کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي کوم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختورولو کې به اندازې ډېر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسؤلیت باید تاسو د خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډېر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابین دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې خدای تعالی ودي تور کړی دی یا عاطفا او مهر سلې رحمي چې ده دا پر د کوشنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې که د کوشني مسؤول یې ته د کوشني د مسؤلیت دغه لري مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، که د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کوشنیوالي کې هغه رقم ژوند یې په کور کې په هر سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات دغه کوي په لوړ روحیات یې نه لویوي، بیا بل اخره تر هغه نشین باندې دی و یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نه بیا پښتنه هم نه کوي، در یو نامو در بل نامه لاندې، در غیرت نامه لاندې، در کلتور در نامه لاندې، در دغه نامه لاندې اجتماع ورواستول د یو اوتوماتیک په چلور لرګو یا په تابوت کې به سره راځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د نجونو ژوند د اولي ورځې څخه تر اخیر ورځې پورې دغه رقم ورکرښکل دي، نو یعنی موږ تاسو د فرض څخه رانیولی بیا تر اجتماع تر ټوله انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه آغالی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغالی خوګیانی، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. د او ډی آی په نوم باندې د بهرنۍ پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 9.5% ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یوه داسې نجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده سوې ده. تاسو مخکې د آغالی یوسفزی خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یوه داسې مورد لیدلی دی چې 9 کلنه نجلۍ پکښې واده سوې وه. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایاست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اورېدلی دي، په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کېږي د نجونو؟
نه مننه، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه اوادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. آتاد سي کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړې وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته. راوادي چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دغه واړه ماشوم هغه خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړې، موږ ته به خپله ناوې راکوئ. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي، او هلته یې بیل دی سر کره. هغه ماته شپه تېرې ساعته بیا چېغه و چې زه د کار کار کوم، که نه خو دا سهار کې چې نه خپلو ماشومو یا دو کلو ماشومو دا حالت ما خپله په سترګو لیدلی دی. او دغه سې کیسونه موږ هلته لرل، نو شته دا کیسې شته او واقعا شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یې خسر کار نه شته، او د سهار ته بېرته راتښتي دی چې پلار کار کړه چېغه وي. نو شته دا خبره شته. او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسفزی سره قطع سوه، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دي او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، ښایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټ سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي دغه کچه هم راټیټ سي. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
ملاله جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی دا مونږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې مونږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ شپږ طالبان مونږ خپل کورونو کې هم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې مونږ ورته وایي مونږ په کورو کې هم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خوشنط ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لاړ نه شي دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې مونږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور او میړه خو لا پرېږدي، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې مونږ ورته موچي وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب سم که، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه که. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خو تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تر څو چې دغه مشکلات تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګاه ته معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه چې په افغانستان کې د افغان ټولنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. ورځ په ورځ دا پسې زیاتېږي، یعنې تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو کې شپږ میاشت کې دا ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شمدي تاسو زه خبره وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږ هغه لرو خودکشي لرو چې جنکیان ځان خودکشي کړی ده، یعنی دوی خپله خودکشي دې لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشنط وو، دوی ته افسردګي پیدا شوی. ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوی ده. اوس په افغانستان کې تاسو ووینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول ستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده د موږ یو مثبت نتیجه دې نه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپلو وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې که تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو، همداراز د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، بشري حقونو د نور ادارې چې دي، دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات شوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغو ودونو د زیاتوالي راپور ورکول شوی دی. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر ارقام ووایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دی چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالی راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید ښوونځي پرانیزي او نجونو ته لاره هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې ښځو ته لاره پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د ښوونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید ښوونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د حمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې، یوازې نه یوازې د نجونو، د ښځو، د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامې ته نه لري. د دروغ وویل، که وعده خلافي وکړل، که د امر ثانی کاذب امر وکړي، هغه څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی، درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیون نفوس لري، دوی خطا ایستل. نور بس دی، دوی موږ داس خلک و چې د اولې ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېرو خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه دروغجن امر ثانی فرزن، تاسو خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په فشل لکه بل کار کوي. تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړ دي، او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانې راګرځولي په سړک باندې ستا بریتونه دوی اوږده دي، د دبل ژره به دوی لنډ دي، دغه کالي ټولې، دغه کالي سپین دي. تاسو وخت په دغه ځای کوي، د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول، دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو د دغه ټولو جنایتو سره سره دغه غشترین جنایت چې د نجونو د ښوونځي دروازې په ډېره بې شرمي او قباحت سره تړلي دي، دغه باید خلاص کړي. دا چې 25% اوس زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی در دغه بیخي زه فکر کوم چې در دوه چنده له دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط، دغه د نجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي، چې یعنی په دا چې هیڅ نه دی، دا خپل یو ژبه چې موږ مشترک سره لرو، چې دیم پښتو وایو، موږ پښتو وایو، نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. دا دغه ژبه په مراد وایي چې دا کار وکړي، چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ څه هم حق نه لري. خو خیر، دغه به راشو، دغه د خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډېر مهم اصل دی، چې په اوسني شرایطو کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې، چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپلو نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. که نه وي، خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنګ لاندې دوی ټول ته اصول او موازین او اساسات چې هغه د لاس ورکړي نو د دې څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا چې اشاره نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی. اغلی خو ګرنی ستاس خبر پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی کښو دلسی په افغانستان کې؟
نه هو وخت جمعکې ته قطع شو. اول خدا چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندیز ولګي چې هاته چې خپل وړه لورګانی یا وړه خویندې یا پکور کې چې ناکه واده ورکوي چې ته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید عملي شي، ځکه چې یو لس پنځه لس شل داسې پلور نورو ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې به نور ایري کې دا کار نه کوي. او دوی ندی تر څنګ هغه مشران چې د منګه مثلا اکثرا جرګې کوي، او د موږ او تاسو د جرګو وطن د جرګو وطن دی، د قانون ډېر زیات جرګې ته ترجیح کوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران ادزي فیصلې کوي باید دغه چې جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دونه نقص نه کړي چې هغه په وړ عمر کې چا په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شیان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خوا بده پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي چې دا خدای دا بده دی، دغه شته باید توجه وکړي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي. عامه پوهاوی په دې معنی موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس لوستونکي ډېر زیات کم دي کوي، مثلا اخبار وجلا دغه شیان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې کوئی خلک ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه دی وړ ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې چې ناکې په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغلته دا بند شي، نو یا لکه اوس چې مونږ پوهېږو دو کوي چې مونږ ځینې واده وړ وادونه بند کړي، کام کړي، هغه هم کړي، خو چې ګورو ما داسې نتیجه یې ډېره ښه نه ښکاري. ما ته دا کار اوس هم کېږي بدون دې چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې داسې پوهېږم کار به پوهېږي چا پورې څه ځکه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، څوک پورې فشار نشي راوړلی څه شي دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو قانون د مخ نه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغو باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه ستو کېدونکي باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کې د قانون د مخ نه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
ازادي رادیو اوری دا ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچنی عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالي راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وز اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره یې ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې سوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسې واوریدله. له آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی جلی ولی او آغلی سایمه خوګیانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوخه خوگی دی لکا شکره زیو ما شمیم ٹکره پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوانا سفلے می پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسخیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو نمستے سر کم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آؤ گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چلی سوارا ٹکرے پبایا او کاریڑیا ٹکرے پبایا او کاریڑیا توائی شدا بباد کخ توائی شدا بباد کخ توائی لکل لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا خپلی می پریږي یوان دواړه خپلی می پریږي یوان دواړه خپلی می پریږي یوان دواړه
لری رانک لری چه همت وکړم کاروان آسمان ته به ورسم د وطن ناسازو مونږ ټول ډېر پریشان یو چې انسان یم نو انسان ته به ورسم.
دا افغان دا باخ منای دا خوخ.